سلامونه او ستوري مسجد مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبد الله کاکړ هر کله کوم هله دا چروغ ټولو خوشاله بیاست په دې غړي کې به درته په کراچي کې د خبريال د وژنې په تور د خلکو نیول او دارنګ په پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ روان مذاکرات او د دې دواړو هیوادونو د اړیکو لوجي د هغه پر خلکو او پر کاروبار باندې اثر ریپورتونه لرو او د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورتونه لرو خو پایل بل خبرو وکړو سرټکی د ترکی په استنبول کې طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ رواني خبرو اترو لاڅ نتیجه نه دور کړي د خیبر پښتونخوا پولیس وايي په بنو او شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پښ کې وسلوالو یو پولیس او یو عام وګړي وژلې دي د اسرایل وزیر اعظم ویلي اسرایل به د حماس لخوا د هغه ورسپارل شوی مړي د بقایا جاتو یا پاتشونو په اړه وړاندې خبرګون وشوي چې پر اسرایل مړو سو برمتو کې پوری اړه نه لري او سم تفصیل د ترکی په استنبول کې طالب او پاکستانی پلاو ترمنځ روانو خبرو اترو لا نتیجه نه دور کړي د پلاو د خبرو اترو نن څلورم ورځ ده خو لا هم د کومې هوکړې په اړه خبر نه دی ورکړل سوی خو یو شمیر پاکستانی او طالب حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو د پلاو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکړي دي د طالبان حکومت تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خبر کړي دا وکړي چې طالب پلاوی د رغنده او نتیجه ورکونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کوي خو په کویا داسې ښکاری چې پاکستانی پلاوی له خبرو د وټولو کوشش کوي پاکستانی رسنوی بیا د دې هوا د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړی دي او داوا کوي چې طالب پلاوی څو ځله خپل طریز بدل کړی دي چې له همدې عمله اوس خبري اترې پټه پدریدلې دي جینیوس پاکستانی رسنی د هغه واد د پلاوی په حواله ریپورت ورکړي چې طالب پلاوی د خبرو په دوران کې له کابل سره اړیکې نیسي او خپل خبري بدلوي دا وروسته ترغې ده چې طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یو اعلان کې ویل چې پاکستان د کابل هوایي حدود سرغړونه کړي او په پکتیا کې په ملکي سانو هوای بریدونه کړی د دې وروسته د ډیورن کرښه پوجدو کې د دواړو لورو ترمنز شتي وسوي چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د مرګ جوبلي اړولو داوی وسوي د پاکستان د کراچي پولیس وايي د خبريال امتیاز مل د وژنې په تورې څلور کسان نیولې دي پروند د سند کورنی چار وزیر ضیا الحسن ننجار د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن او د کراچي د پولیسو مشر جاوید عالم اوډو د کراچي پولیسو په دفتر کې ګډه خبري غونډه کې داوه وکړه چې نو څو څلور واړه کسان د خبريال د وژنې تور منلې دي ضیا الحسن ننجار وویل
سلور کسان نیولی دی چې د گاونډي هیواد څخه تربیت ترلاسه کړی وو او د پلټنو په محال دوی د خبريال امتیاز میر د وجلو ذمہواری هم منلې ده د دې ډلې نوم لشکري سارالله دی چې تعلق یې د زینبیون بریګیډ سره دی
امتیاز مین په کراچی کې له یو شخصي ټلویزیون میټرو نیوز سره کار کولې چې د سپتمبر په 28مه په ملیر سیمه کې په ډزو زخمی کړل شو او څو ورځې وروسته په روغتون کې مړ شو لشکر سارول لانومي ډلې د ټولنیزو رسنیو لارې د بریځماري منلې و د بلوچستان د کچي ضلع په باغ تحصیل کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیس ثانې مشر اس اچ او وژلی او یو بل پولیس سرتیری ژوبل کړی دی د کچي ضلع د پولیسو مشر معزول الله مشال ډو تول چې د اکتوبر پر 28مه مازیګر مهال یو شمېر ناڅرګند وسلوال باغ ناړي شارت ور داخل شول او هلته د پولیس پر دوه تانو او یو بینک برید وکړي نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو ځینې بندیان هم خوشی کړی دي او له ځان سره یې بولی دي دغه په وینا د وسلوالو شمېر له 40 تر 50 پورې وو او پر یو تانه تر برید کول وروسته پر دوه تانه برید وکړ او هلته موجود وسلې له ځان سره یوړي مازولا وویل چې وروسته وسوالو د نېشنل بینک ودانۍ ته داخله دوه هڅه وکړه خو هلته وار د مخه پولیس موجود او نو دا هڅه ناکامه شوه نو موري زیاته کړي د وسوالو په ډزو د باغناړي تانې مشر لطیف علي کوسا وژل شو یو بل پولیس سرتیری جوړل شو هغه دا وکړي چې په ځوابي ډزو کې دوه بریدګر هم وژل شوي او شمیر نور جوړل دي تر اوسه چا د خبرو بدون ذمہواري نه ده منلې د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وايي په بنو او شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې وسوالو یو پولیس او یو عام وګړي وژلې دي د بنو پولیس چارواکو رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي نن زهار پولیس سرتیری جاوید خان له خوجړي پولیس پوسټ څخه کور ته پلار وو چې ناڅرګند وسوالو ور باندې برید وکړ او هغه وژلې بیان زیاتوي تر پیښو وروسته وسوال وتښتیدل خو پولیسو یې د لټون عملیات پیل کړی دي بل خاډ شمالي وزیرستان پولیس چارواکو مشال هریډو تول چې نن سهار د میرامشاه په یو ځای مارکیټ کې ناڅرګند وسوالو د سردار نواز په نام نامه یو ځای کس په ډزو وشلې. میرام شاه ځای اوسیدونکي وایي چې پټ مخو وسلوالو د میرام شاه په پاکستان مارکیټ کې د خلکو پر وړاندې پر نواز برید وکړ او وروسته وتښتېدل. تر اوسه د دواړو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ویلي چې اسرائیل به د حماس لخوا د هغه اور سپارل سوي مړي د پاتشونو په وړاندې غبرګون وښوي چې پر اسرائیلي مړیو سو برمته وکړي هغه له هغو سره تعلق نه و. اسرائیل دا د غزې له اوربنده سرغړونه ګڼي. حماس ویلي دوی له اوربند سره سم عمل کوي او د مړو سو یرغملو د پاتشونو د موندلو لپاره له خپله وسه ډېره هڅه کوي، خو وایي د جسدونو په پیژندلو کې ستونزه لري ځکه په دې برخه کې سامان او آلات نه لري. نتنیاهو هغه مړ سوی یرغمل په نوم پاتې شونی چې تېر ورځ حماس ډلې ورسپارلې وو مړی د جګړې په پیل کې اسرائیل ځواکونو موندلې او هغه په پاتې شو مړو دیارلس یرغملو سو پورې اړه نه لري. هغه وویل چې دی به نن د خپل دفاع وزیر دفاعي چارواکي وربولي تر څو په ځواب کې د اسرائیل د راتلونکي اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو اوري. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د سند چارواکي وایي چې د خبريال امتیاز میر د وژنې په تورې څلور کسان نیولي چې له زینبون بریګیډ سره تعلق لري. دا ډله دڅه
زینبون بریګیډ چې دغه د پاکستانیانو شی جنگیالو هغه تنظیم کې شام کې جنگېدلې دي او د هغې نه وروسته چې کله هغه جنگ ختم شو نو دي زیاتر چې کوم ملیټنټس دي هغه واپس پاکستان ته راغلي دي.
د پاکستان او طالبان حکومت د استاذ ترمنځ په استنبول کې روانو خبرو اترو نن په څلورم ورځ هم لا نتیجه نه دور کړي. په خبرو کې دومره ځنډ په اړه د چارو پوهان څه نظر لري؟
ډیر خوشبینه نه ما ځکه چې بعضې معاهده هم شي نو افغان حکومت لپاره دا ډیره ګرانه ده. کل په یو ځل باندې د ټي ټي پي ټول خلک چې دی هغه قابوي کې اوته وو چې تاسو به داسې نه کوئ.
د پاکستان وزیر اعظم د ګیس د نو کنکشنونو څخه بندیز لري کړی دی چې د خلکو غبرګون لور ته سړی
سهار غرما مخام دغه ټایم کې ګیس نه ملاویږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو تا ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دي جاری کړي؟
د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو او افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د سند صوبې حکومت او پولیس وایي چې د خبریال او ټلویزیون انکر امتیاز میر په وژنه کې ککړ څلور کسان نیولې دي چې تعلق یې د لشکر سارالله ډلې سره دی او دا ډله د غیر قانوني زینبون بریګیډ یو څانګه ده. پرون په د اکتوبر په اوشتمه د سند کورنی چارو وزیر ضیاءالحسن ننجار، د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن او د کراچی پولیسو مشر جاوید عالم اوډو د کراچی پولیسو مشر په دفتر کې ګډه خبري غونډه وکړه. خبریال امتیاز میر چې په کراچی کې له شخصي میټرو نیوز ټلویزیون سره کار کولې د سپتمبر پر 2 د کراچی په ملیر سیمه کې نېشنل های وی سړک باندې په ډزو وشل سو او وروسته بیا وسا ورکړه. تفصیل د نیاز علی په رپورټ کې.
پرون د اکتوبر په 20 د سند کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار، د سند پولیسو مشر ای جی سند غلام نبی میمن او د کراچی پولیسو مشر جاوید علم اوډو په کراچی کې ګډه خبري غونډه وکړه. خبري غونډه کې د سند کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار ویل د خبریال او شخصي ټلویزیون انکر پرسن امتیاز میر د وجنې په تړاوي د غیر قانونه وسلوالي ډلې زینبیون بریګیډ سره تعلق لرونکي څلور کسان نیولې دي. نوموړي په وینا دا عملیات د کراچی پولیسو او وفاقي استخباراتي ادارو په ګډه د کراچی ښار په بیلابیلو سیمو کې جلا جلا وختونو کې ترسره کړی دي. دی وایي موږ څلور کسان نیولي دي چې د ګاونډي هیواد څخه یې تربیت ترلاسه کړی وو او د پلټنو په مهال دوی د خبریال امتیاز میر د وجلو ذمواري هم منلې ده. د دې ډلې نوم لشکري سارالله دی چې تعلق یې د زینبیون بریګیډ سره دی. په نیولې شوي کسانو کې سید جلال زیدی، شهاب اصغر، احسن عباس او فراز احمد شامل دي. خبریال امتیاز میر چې په کراچۍ کې له یو شخصي ټلویزیون میټرو نیوز سره تعلق درلودو، 13 میاشت د سپتمبر په 2 په خپل موټر کې د کراچۍ ښار په ملیر نېشنل های وی سړک باندې په ډزو وشتل شوی وو چې جوبل شو، خو څو ورځې وروسته بیا په روغتون کې ساور کړی وه. هغه مهال د برید ذمواري په ټولنیزو رسنیو لشکر سارالله نامي تنظیم منلی وه د پیخ رستو په کراچۍ کې خبريالانو احتجاج کړی وو. د امتیاز میر په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړی وه. په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار ویل داسې ښکاري چې د امتیاز میر وجنه د هغه د یو انټرویو له امله شوي چې پکې نوموړي د اسرائیل په اړه خبرې کړې وي او امتیاز میر په تیرو وختونو کې اسرائیل ته تللی هم وو.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے کنیکشنز کی وجہ سے ہوگا.
دی وای د وجنا د اسرائیل سره تعلق کی دیشی. امتیاز میر په یو مرکه کې د اسرائیل پاړه خبرې کړې وی چې د یو سخت دریځ ډلې د هغه خبرې د مذهب په ضد بللې دی او دا ګامي پورته کړې دي. د زینبیون بریګیډ سره تعلق لرونکي نیولې شوي دا کسان د کراچۍ نازم آباد اوسیدونکي دي. دوی د ایران نه تربیت ترلاسه کړې دي او دوی ته دغه گاونډي هیوادونه مالی مرستې ورکوي. د سند کورنو چار وزیر زیاته کړي چې د زینبیون بریګیډ ډلې مشر هم په ایران کې موجود دی او د امتیاز میر د وجنې لار خوینې هم تر هغه ځای ترلاسه شوې دي. تر اوسه د ایران حکومت او بیا په پاکستان کې د ایران سفارتخانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي یاد تنظیم په پاکستان کې شتون لري او د کراچۍ پولیسو یې هم وخت په وخت د دې ډلې کسان په کراچۍ کې نیولې دي.
او زینبیون بریګیډ چې دی دا یو تاریخ لري د پاکستان په حوالې سره. دا د پاکستانیانو جنگیالو شی جنگیالو هغه تنظیم دی کوم چې په سیریا کې شام کې جنگېدلې دي او د هغې نه وروسته چې کله هغه جنگ ختم شو نو دی زیاتر چې کوم ملیټنټس دي هغه واپس پاکستان ته راغلي دي. خاص کر کراچۍ هنګو ګلګت ته د کومو سیمو سره چې دی زیاتر تعلق لري. نو په دې تیرو یو څو کلونو کې موږ کتلي دي چې په ډېر لوی ګڼ تعداد کې کراچۍ پولیس په خاص توګه باندې ډېر داسې کسان نیولي تعلق ثابت.
په کراچۍ کې پولیسو لدی وړاندې هم څو ځلا د زینبیون بریګیډ ډلې د وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. د سند پولیسو د ترهرګرۍ ضد څانګې مشر ډی آی جی غلام اصفر محسر د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې یو خبري غونډه کې د زینبیون بریګیډ دوه وسلوالو اصرار حسین گلگیتی او معصوم رضا عرف عمران موټا د نیولو دعوه کړې وه. هغه مهال نوموړي ویلي وو چې تورن کسان په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلو کسانو په وجنو کې تورن دي او د گاونډي هیواد ایران کې د زینبیون بریګیډ له کسانو سره په مستقله توګه اړیکې لرلې. تیر کال 2023 د جنوري په 6 هم د سی ټی ډی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د زینبیون بریګیډ ډلې سره تعلق لرونکي سید محمد مهدی پنوم یو مهم غړی نیولې دي او تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې دي او هم د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان په نخ کړې دي. هغه مهال خرم گلزار ویلي وو چې نیولې شوی تن په 2019 کال کې په کراچۍ کې مشهور دینی عالم مفتی تقی عثمانی باندې هم برید کې ککړ دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان او د طالبان د حکومت استازي د اکتوبر پر 13 په 4 ورځم په ترکی کې خبرو اترو ته دوام ورکړي. دا سی غنل کې دا چې د اکتوبر په 13 به دواړه غاړي کومې حتمی پریکړې ته ورسېږي خو دغه سی لا نه دي سوي. د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ تیرونې نشته سوي چې په کې مرګ ژوبلا وشته واو لدی قبل د تګ راتګ لارې تړل سوي. په دې اړه د شنواز ترګزي رپورټ اورو.
دغه مذاکرات په 13 اکتوبر په دوحه قطر کې شروع شو چې تر یوې اونۍ روانو ور د مذاکرات په دویم پړاو په ترکیه کې روانو چې اخیرا نه ناشته د اکتوبر په 20 شوه. دا چې په تیر وختونو کې د غاټو لانجو په محل د داسې اوږدې مودې لپاره لارې نه دي بندې شوې، نو دا ور بندېدلې د ولس څومره زیان دی؟ مشهد راډیو هم دا پوښتنه د پیښور پوهنتون د پاک سټډي په نوم د څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر فخر اسلام نه وکړه. هغه وویل د لارې بندښت د دواړو غاړو تاجرانو ته ډېر تاوان ورکړی، باید د ولس د اعتماد جوړولو لپاره دی، هیڅ یو وخت کې لارې بندې نه شي.
لکه د سفارت په ژبه کې دې ته کانفیډنس بلډینګ میجر ویل کیږي، د اعتماد د بحالې چارې چې داسې کارونه وشي چې هغې کې دواړه ملکونه په یو بل باندې د هغې اعتماد او باور سیوا شي. نو زه خو په دې باندې خوشبینه یم چې انشاءالله د دواړو ملکونو ترمنځ به یو دایمي لوزنامه لسلیک شي، خو د هغې نه مخکې پکار داده چې د سرحدي لارې پرانستی شي، او چې څومره هم د پاکستان د حکومت نه په هغې کې احتیاطي تدابیر کیدی شي، او څه قسمه احتیاطونه او څه قسمه هغوی پابندۍ او بندیزونه پکې دننه لګوي، خو چې به حیثیت مجموعي دا لارې کلاو شي.
دغه مذاکرات د هغه پیښې وروسته شور شوي چې کله د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو رپورټ سره سم د اکتوبر په 14 ماښام په ارګون پکتیکا او برمل کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې ځینې خلک وژل شوي. د اکتوبر په 20 د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دوی سره یو آپشن یا لار شته، او هغه دا چې که د خبرو اترو د لارې څه ونه شول بیا خو آزاده جګړه ده. خو ده بیا دا هم وویل چې د افغانستان واکمن هم امن غواړي، او د مذاکراتو په دوران په سرحدي پوله څه لانجه هم نه ده شوې. د پیښور خبریال شمس مومن وای چې تجارت او سیاست به د یو بل جدا کول وي، او د نړۍ ګڼ هیوادونه د جنگونو په دوران هم د یو بل تجارتي لارې نه بندوي. شمس مومن نه دا سوال چې مذاکرات اوږده شول خو کومه فیصله لا هم نه ده شوې، دی ورته په څه نظر ګوري؟
اول خبره خدا ده چې تر اوسه پورې مذاکرات کم شروع دي او د هغې څه نتیجه لا مخې ته نه ده راغلې. نو زه خو هم چې دا څه نیک شګون نه دی، د اعتماد کمی ده. اصل کې د دوړ ملکونو په یو بل باندې د اعتماد کمی ده ډیر زیات. چې اعتماد دي نو بیا خبره دومره نه اوږدیږي. تر کوم حده پورې چې د دې موجوده مذاکراتو تعلق دی، نو زه خو ډیر خوشبینه نه یم، ځکه چې بعضې معاهدې هم شي نو افغان حکومت دپاره دا ډیره ګرانه ده چې هغه بالکل په یو ځل باندې د ټي ټي پي ټول خلک چې دی هغه کنټرول کی او قابو کی او تو جتا سو بداسې نه کوي، ځکه چې په دغه تیر شل کال جنگ کې چې ټي ټي پی دا وسمره مرسته ملګرتیاګانی کړی دي، نو هغه په یو ځل باندې داسې بندول داس ما په خیال د موجوده افغان حکومت لپاره چې کله هغه په خپل هم د سناسو شکل کې د تناو او د تنازعات او د مشکلاتو ښکار دي، دا به د هغه لپاره ممکنه نه وي.
د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 28 په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مذاکراتو په دې لړۍ کې افغانستان دا خبره په ډاګه کړې چې افغانستان په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه نشي ودرولې، دا د پاکستان خپله داخلي مسله ده او باید اسلام آباد یې هوار کړي. دوی بیا دا هم لیکلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد ضد نه استعمالیږي، ولې دوی دغه لیکنې سره په سر کې ویلي چې افغانستان د داسې مذاکراتو لپاره چې ښې نتیجې ولري کوششونه یې کړي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پیښور.
لکه څنګه تاسو خبرونه ولګل د استنبول خبري اترو کوم نتیجه نه دور کړو، په دې اړه متضاد رپورټونه ورکول کې شو. ویل سي چې پاکستاني لوري له طالبانو د جديدیت غوښتنه کړې ده، د جديدیت غوښتنه کړې ده، خو طالبان بیا له پاکستان سره د لانجې د حل یوازینی حل لار ډایلاګ او متقابل درک دی. نوري د سیاسي چارو له شنونکو او خبريال سمیر سبزي سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستاني رسنیو د خبرونو په اړه پوښتنه کړې ده.
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استنبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي، خپلو مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی ده، پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې. پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمو خبرې مونږ غوښتنې ونه منې، مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده، او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګړي خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دی خبرو ته ورکی. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز یې دا ده چې د ټي ټي پي خلاف عملیاتو کې وینسي وی تړلی موږ ته وسپاره، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ د دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پي په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوي دا خو اشخاص دي، هغه د حکومت په چوکاټ کې به نه وي، اشخاص دي هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان دپاره یقینا مشکل ده چې ومني چې دا اعلان وکړي چې تا ټي ټي پي کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنګیږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاوره باندې تیری شوی، دا په حالیم باندې تیری شوی، دا تاسو دایشان روزی. نو دا مسایل وخت لګیږي او دا داسې اسانه نه کېږي.
دغه ټولو مسایل ته چې تاسو یادونه وکړله ډېر مختلف اړخونه لري. دا کړکېچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کې ورته وایو. دغه هیئت چې هلته سره ناست دی د دواړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسایل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
نه دقیقا دا اوږدې مذاکرو ته ضرورت ده، خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهېږي چې څه ووایي، ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي، دوی ته موضوعات معلوم دي. ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړه سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل غون سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه هیئتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د تریخ ماحول دواړه طرف ته ډېر زیات شوی، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نور ډاري کې یا چې پاکستان له دې وزارت دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کړي، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي پنځه کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی ده. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخري وسله او اخري اپشن هم استعمال کړو. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي، لکه چې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري، خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډېر دې صبر او حوصله نه دک یو طالب مشر ده او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف زیسه، دغه وضعیت په پام د استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوه لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوه د اوربند د هوکړه په عمل کولو څارنه وکړي. کچېره دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، ورسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دوه لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره د دې چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربند ته دوام ورکړي. یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ AAL RADIO ولیک.
او سمز خیبر پښتونخوا ته اسمبلی په غونډه کې د صوبې د امنیت په اړه بحث جاری ساتلې دي. د اکتوبر په 18مه د اسمبلی غړو یو قرارداد هم منزور کړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال اولسي وګړو ته د رسیدونکو مرجوب لپاره ساتو. دوی غوښتنه کوي چې د عملیاتو پر مهال دی اولسي وګړو له وژلو څخه ډډه وسي او د صوبې پر امنامان باید د ټول ګوندیزه غونډه وروبلل سي. غلام غوث په دې اړه رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې د امنیت په اړه بحث دوام لري او د اکتوبر په 28 د اسمبلی په غونډه کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د مرګ جوبلی او زیان رسیدلو خلاف یو قرارداد هم منظور شو او د اسمبلی د حزبي اختلاف او د حکومت ځینو غړو د امن او امان په مسله د ټولګوندیزې غونډې رابللو غوښتنه هم وکړه. په پوځي عملیاتو د تحفظاتو په لړ کې قرارداد د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي حمید الرحمن وړاندې کړو چې د اسمبلی غړو په متفقه توګه منظور کړو. د قرارداد په مسوده کې لیکل شوی چې په باجوړ کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د شلو نه زیات ولسی وګړي وژلې شوي او په دې وجه په قرارداد کې غوښتنه شوې چې په هیڅ صورت دې په عملیاتو کې ولسی آبادی نه پنخه کیږي او امنیتي ځواکونه دې د سیویلین آبادی تحفظ یقیني کړي او زر دې ټول باجوړ له وسلوالو پاک وګرځولې شي. په قرارداد کې دا غوښتنه هم شوې چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی او د قبایلي امن جرګې په غړو مقامي نمایندګانو او نورو مقامي حصدارو مشتمله جرګې د مذاکراتو د لارې د امنیتي ستونزو حل راوباسي. هم د باجوړ نه د اسمبلی حکومتي غړي انور زیب خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امن او امان مسله مخ په خرابېدو ده او په کار ده زر د دې مخنیوي وکړي شي.
تاسو چې د کوم آل پارټي کانفرنس خبره کړې ده د ټولو نه مخکې چې څومره زر تر زر کېږي چې آل پارټي کانفرنس راوکېش او د دې مسلې حل راوې سپیکر صاحب دا یو ډېر انتهایی خطرناک مسله ده. دا زمونږ په باجوړ کې په 20-25% ایریا کې دا مسله وه د ډاکټر حمید په حلقه کې اوس دا حل دا مسله لاړه پی کے 22 تم لاڑا دا پی کے 21 تم لاڑا دا د باجوڑ په مختلفو زینو کې بلکې رسوبه په مختلفو زینو کې دا مسله وخت په وخت باندې خوريږي.
د باجوړ د بلې حلقې نه د صوبایي اسمبلی غړي اجمل خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د امنیت مسله نوره هم خرابه شوې ده او په کار ده چې په دې یو ټولګوندیز غونډه زر راوبللې شي.
نن که زمونږ په صوبا کې د ټولو نه لویه مسله ده نو هغه د امن او امان مسله ده. سپیکر صاحب دا تجویز وړاندې کړو دلته چیمبر ته کاغه زمونږ ټریزری ارکان دي او ممبران دي او کاغه اپوزیشن ممبران دي هغه راوغوښتل او دغه تجویز وړاندې کړو چې یاره موږ د اسمبلی خپل کردار ادا کړو. پاره کې مام تجویز په اسمبلی کې ورک تاسو واورید اسمبلی ته د ټول قوم او د ټولې صوبې د عوامو سترګې دي. همدغه اسمبلی د 4.5 کروڑ عوامو نماینده جرګه د دې ته د خلکو سترګې دي او دا به فیصلې کوي دا به خپل کردار ادا کوي.
خو په اسمبلی کې د حزبي اختلاف ځینو غړو په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې دوی د دې مسلې په حل کولو کې سنجیده نه دي او د صوبایي حکومت ټوله توانایي په خپل سیاست مصرف کیږي. په دغه اړه د حزبي اختلاف غړي عدنان وزیر له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
په اسمبلی کې موږ نور په خبرو باندې ستړي شو د خبرو نه سن نه جوړیږي چې د حکومت دا حال شي چې حکومت کې ناس 92 کسان ناس دي واغه د اپوزیشن ته تم لري چې اپوزیشن د موږ سره په دې کې ملاتړ وکړي. اپوزیشن خو تاسو سره په هر ځای کې ملاتړ کړی دی په دې امن او امان باندې په صحیح توګه باندې سیریسنس شو کو لګم ورته سنجیده شو نو انشاء الله تعالی مغبرازی خو دوی تر اوسه پورې صرف فرد واحد پورې نښتی دي چې زمونږ عمران خان دی چې هغه راخلاص شي. موږ هم وایو چې عمران خان دی راخلاص شي موږ هم د دې خلاف نه یو خو دا ورته وایو چې زمونږ صوبه چې کومه ده زمونږ د داس سره ووته موږ د خپل علاقې ته موږ مومن نشو کولی.
بلې خواته د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی هم د اکتوبر په 18 د امنیت په مسله په صوبایي اسمبلی کې د یو امن جرګې کولو اعلان هم کړی خو حزبي اختلاف غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت د دوی په خپل لاس کې دی او له وفاق سره د ټکراو په زیری په شریکه همکارۍ د صوبې د امنیت مسله هواره کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو او ریو د مشال ریډیو په دې غړي کې یو شمېر نور رپورټونه به هم درته لرو او د افغانستان په اړه رپورټ ستاسو خو اوس د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو د خبرونو لنډیز راوړو. د ترکی په استنبول کې طالب او پاکستانی پلاو ترمنځ د خبرو اترو کما نتیجه لا نه دراوتلې. نن هم خبرې اترې په څلورمه ورځ دوام لري. د پاکستان کراچي پولیس وایي د خبریال امتیاز میر د وژنې په تورې څلور کسان نیولې دي. دا خبره پرون د سند چارواکو په خبري غونډه کې وکړه. د بلوچستان د کچي ضلع په باک تحصیل کې ناپېژندلو وسوالو د پولیس ثانې مشر وژلې او یو بل پولیس سرتیری ژوبل کړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په بنو او شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې وسوالو یو پولیس او یو عام وګړی وژل. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې اسرائیل به د حماس لخوا د هغه ورسپارل شوي مړي د پاتې شونو په وړاندې غبرګون وښوي چې پر اسرائیلي مړو سو برمتو کې اړه پورې اړه نه لري. او سمراجو نور رپورټونه ته د طالبانو حکومت او د ایران استازیو په خپلو کې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د دواړو یادونو چارواکو د اکتوبر پر 28مه په کابل کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا او د سرحدونو د مدیریت په اړه مذاکرات وکړل. دا بده سل کې ده چې د پاکستان او طالبان د حکومت استازو په استنبول کې له تیرو څو ورځو راهیسې پر همدې موضوعاتو خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. احمد تکل رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یو ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې درول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شوه ویلي دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. د بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلورمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استنبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د جوران کرخې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 1400 راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یو لویه برخه په ځنګړی ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ری اوس په یو بل رپورټ تراسو او دا رپورټ سیده یغه به شبیر جان راکوي او شبیر جان رپورټ ته بزو او بیا بل هغه ورسته دی بل رپورټ تراسو چې هغه دغه دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په شپږمه په هیواد کې د کورنۍ صارفینو لپاره د ګیس کنکشن ورکول بحال کړی دی. د ګیس په کنکشن ورکول باندې له تیرو 14 کلونو بندیز و. خلک وایي چې کم استعمالونکو ته چې بار له مخه د ګیس لاینونه کنکشن ورکړل سوي دي باید هغو ته اول ګیس ورکړل سي. د دوی په وینا هر وخت د ګیس لوډ شیډنګ بي چې له کبله یې ورځنی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ وي. تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په رپورټ کې.
پاکستان کې د کورونا صارفین لپاره د سوی ګیس په نوې کنکشنو د 1300 کلونو راسې د حکومت لخوا بندیز لګېدلې وو. حکومت دریز لرلو چې ټول هیواد نه د ګیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ته راځي او جمع شوي هم دي. خو وړاندې نه د ګیس استعمال سیوا او پیداوار کم دی نو ځکه دوی دغه بندیز لګولی دی. په خصوصي توګه په یخ موسم کې د ګیس استعمال ډیر سیوا شي. وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26 اسلام آباد کې په دې بابله غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځان ته د ګیس کنکشن ول. خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم دا پریکړه ستایي خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوې ورکړي چا چې وړاندې نه کنکشن لګولي او بلونه ورکوي پس له دې د نوې کنکشن ورکړي. د پیښور امجد خان وایي
دا اعلان خو ډیر خوشایند دی چې تقریبا 15 کال نه پابندي وه پابندي چاته شوه خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د سوبې خپل پیداوار دی زموږ پیداوار سرپلس دی او عام غریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاويږي. چې پیک اورځي مطلب سهارې غرما ماخام دغه ټایم کې ګیس نه ملاويږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو تا ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دی جاری کړي؟ نو زموږ غوړندې دا مطالبه ده چې دا فیصله خوشاینده خو زموږ د ګیس او د سبې د ګیس پیداوار تناسب ته دیو کتلی شي موږ له دغه تناسب سره ګیس راکړي شي او بیا د نوې کنکشن خلکو ته ورکړي شي.
دا خیبر پښتونخوا شوین کوي چې سرکاري چارواکو تر مخه خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي نو ولې بیا د دې وګړو ته له تر دې دمه د ګیس کنکشن هم نشته دی او چرته تشته دی هلته کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته ګیس نه ملاويږي. وایي د ګیس نشوالي له وجې کورونو کې زنانه هم یو شمېر سندو سر مخ وي. کاشف الدین وایي
ګیس کور سره کور په کور پکار دی هر ځای کې پکار دی کله چې مل مرای شي ګیس نه وي هر ځای کې سہولت پکار دی. ختم زما پر خبرو باندې ار یو کمیر افغان چې چا په چا پلاس کې د ګیس باور دی چا پلاس کې د ګیس طاقت دی اغه ته زیرو میسج ورکوم یو ریکوست کوم د ماډل ماټو ګورو خبرو نه چې کور په کور د ګیس او د هر څه د لوښین نه ختم شي ته ټول مزدوران یو دلته 500-600 روپے د خاينه خوي کول رټ چې لچاري نو 800 روپے مزدور ده چې پارتو کې ته ګډه له خشاک یو سي چې شدا سنور خو یو سي نو 800 روپے مزدور ستاتو لوځو کته سره په خشاک لاو هر سړی نن سبا ټول ما خو یې خو ګیس تی تیلې ورته کګر ګیس ان کا په پندومې نو کړم مې عزت هم جوړ شي په خلی مو شي کور ولا من مصر خپل کین.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې په لکونو درخواستونه تر دې دمه 1300 کلونو راسې د ګیس محکمې ته جمع شوي دي. وایي اوس په ټوله ته ولګي بلخو د ګیس محکمې یخنې لپاره د ګیس لوډ شیډنګ نوی شیډول جاری کړی چې تر مخې سهار 5 بجو نه تر 8 نیمو پورې به ګیس وي ماسپښین 1:30 تر 2 نیمو بجو پورې او ماښام 5 بجو نه تر 8 بجو پورې به ګیس وي باقي وختونو کې به بند وي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی. او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او سمیو بل رپورټ ترازو په جنوبي وزیرستان کې خلک شکایت کوي چې د ګرځبندیز لوجي له مشکلات سره مخامخ دي. دوی وایي چې د کرفیو لوجي نه کاروبارونه سم کولای شي او نه هم خپل ناروغان هسپتالونو ته وړلای شي. خو چارواکي وایي چې د فوج د تحفظ لپاره دوی ګرځبندیز لګوي خو کوشش داوي چې په دې دوران کې چاته تکلیف ونه رسېږي. نورحال د اشتیاق مسجد په رپورټ کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی ویائی چې د حکومت له طرفه په سیمه کې ګرځبندیز لګولې په واجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. دغه مشکلات د سراروغه سیمې ویلج کونسل چیرمن اسحاق ماسید مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ہمارے طرف نہ بار بار اپر وزیرستان سے کرفی لگی جی دغنا عوام تھا بے انتہا تکلیف تھا. کرفی کلا دیر دیوی لگاتار کلا دیر دیوی یعنی پاسکاش کو خام خا یو دیر دیوی را کرفی لگی جی کلا دے سب ڈویژن لدا سائڈ نوی اور کلا دے سروسی سائڈ نوی نیز بار بار اعلی حکام نہ دم مطالبہ کری دو چ عوام تھا تکلیف تھا اسٹوڈنٹ کا تکلیف تھا علاقہ سے کاروباری خال تھا تکلیف تھا چاچے مریضوں وسیع تھا خال تھا تکلیف تھا نو دا کرفی شد مخصوص ریز درتا مقرر کو لگا مطلب اتور شا یا تو میا شدہ سیواری درتا وٹا کی نو پاس دا سیکورٹی پل چکن دے دے تا گرو تھا دے آغا دا کبھی
ضلع د ګرځبندیز په واجه د سیمې اوسیدین کې مشکلات د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید په دارنګ بیانوي.
اپر وزیرستان کې خالتا انتہائی تکلیف تا ځکه چې کرفی ولګیږي کده چا بیمور وشي اخته موقع نه وي او بیا د پیوې بچې پوس دومره سړکوي چې تا و ټاک تر اصلي مزدیګار ته راځي چې خلک اصل حق کاروبار ته باد آئے او دغه سره بازوري نه وتړل شي سبزی خاروب شي د میز هغه می سفر چې د ښار راوړي کرپې د واده واته یې سور شي نو حکومت هم خواست کوي چې د خدای دې پورا چیرې کم از کم کا د مسلمان نه دی انسان تو پستګار او توقفه چې انسانو خو هي حکومت او میز دی یی چې د خلک انتهایی مجبور دی د خدای دې پورا رحم په وکا او دې بار بار دا خبره کوي چې د سکور کی د واده نه خو دل تک وکا سي وینا د موتو یی مول دولت متبا کی جی اور دغه د خپل پیدا او د میز وغه تا نه کسي چې بای عام عوام دا باندې دا کړی پی نه لګاوی چې دغه یی غرش کور دی کوي چروبینا غولاوی بزرینا غولاوی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ګرځبندیز د پوز گاډیو تاک رو تاک په وخت لگاول کیږي او پولیسو له طرفه د ګرځبندیز په وخت مقامی خلک ته سہولت ورکول کیږي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته دا هم ویلی دي چې کا حکومت په ضلع کې ګرځبندیز لگاول بند نه کړل بیا د سیمې اوسیدین کی په احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شے منگ تر وصل 9000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال راڈیو سر عمل گری شے.
د پېښور نور سید استاد د وړو لویو ګاډیو مستری دی. هغه د خپل هنر سره سره له جلال آباد د ګاډو استعمال شوي سامانونه وروړي او په خپل دکان کې خرڅوي. نور سید وایي چې د ډیرو ورځو څخه د تورخم بند شوی ځکه چې وار له مخه ورسره ستا مالونه اوس ختم شوي دي. دی وایي چې هیڅ معلومه نه ده چې کله به دغه لاره خلاصه سي او د دوی سپیر پارټس به پېښور ته ورسېږي. زموږ خبریال شانواز ترکزي د نور سید استاد سره خبرې کړې دي. راځي ورته ورسو.
سامانونه کې دا سپیر پارټ سامان دی زمونږ د گاډو د پارټس او مونږ هم دې ګټو لالو. اول ته څو ورک شو الټه تاوانیان شو پکې
یاره
هلته مونږ له دلته شوبه کې ګران هلته مونږ له شل روپۍ پکې پاتې کیږي سامانونه ښه دي ریټ کې. بل ټرانسپورټ چې کم کار دی ټرانسپورټین هم ډېر خپه دي ځکه چې اوس مې یو کس له سره خبرې وکړې هغه ماته ویل چې زما څه ګاډي اخوا گیر دي سره روان دي څه خراب شوي دي څه گیدلی دی نو ایزم پکې ډیر زیات تاوانی ما
اوس د اغل تاسو شې څه پروت تست خپل کړه د نورسید استاد یا تاسو د روزګار
اوس زمونږ پارتس پراته دي چمټي پرتی دي شرمبکسي پرتی دي بیرنګان پرتی دي لیدری پرتی دي سپکې ورکشوي دي او سره اوړي دي کې البته د دې گاډو شاکونم دي
نو هغه د تاسو کو چې ورکشوي دي
نو هغه کمیشن کار دي د شینوارې دی وای چې سپکې ورکشوي دي
نو دا چې د سور زلي او د بندر سمره سرمای به بند کړی
یاره د ډیره بنده کړی دا ډیرم بنده کړی دا
روزګار دلته څنګه خلکو ته څه شی لګېږي
اوس خلکو ته دا دی چې اوس پیل یو کس راغلی او هغه پانډې پونډیشنې خرابې وي امرانه لاړو. بل کس راغلی او د هغه کلچ پلیټ خراب و امرانه لاړو. پرون یو بیرنګان خراب و ما خو دې امرانه لاړو.
خدا خو یوازې نورسید استاد نه چې دغه سامان به پورې غاړي شوبه کې خدا به پزرګو دکانداران وي چې دغه سامان نه ولته
او دا دنیا دکاندارانی دنیا کمیشن کارانی دنیا خلق دا غیر روزگار خراب دی
نو دا چی اسومه چې کله به سامان را وړي دا درته کمیشن کاران یال ته کوم جنټان نه سي نغې سوې خو نه سي لار کې شي کله خلاص شي سامان تاسو راشي
نه بس هغه دا پته نه لګي اوس مې او کس سره خبرې وکړي غیر الوی لا پته نه لګي دي چې بس اورز لګي وې سورز یې ولګي. بل خبره دا ده چې دا د کم د شینور یو د فریدی د دې خو دنیا روزګاری په دې باندې هغه هم خراب دي روزګاری خراب دي یو ځخونه مې دنیا خلک دي دنیا شوبي ولادي د سیب د دې جنسي خلک دي د دې لوړګي سیټ خلک دي شینور یا غي غریبانو هم دا سامانونه اړه راړي هم دا روزګار کوي ځان له لښل روپۍ بچوله دا غي هم روزګار خراب دي
چانه خو دې ته په ایڈوانس کې روپۍ نه دي غسته چې بس انجن ملل ته غستل دي پیسې را کول ته واخلې او بس غي ستون خلې و در بس زور زد وزن نه دي
نه 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 مانګ لچې دې پته ولګي به مونږ چانه پیسې نه ولو بیا مونږ ورته چې لای پېنډې نه راوړل لای شوبې نه راوړل هدل ته بلا ګراني کنه مونږ له خو به کېل ته لښل روپۍ پاتې کیږي بس مونږ یو خدي
تاسو مشال ریډیو اوري. د پښتونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15مه سوګند پورته کړی یو خو تر دې دمه د پښتونخوا نوی کابینې لانه د جوړ سوي چې وجه د صوبای محکمو د معمول کار درېدلې دي. حزب اختلاف وایي د صوبای کابینې په جوړولو کې ځنډ به صوبا متاثره کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د تحریک انصاف له یو مخکښ او د قانوني چارو پخوانی وزیر آفتاب عالم اپریدي سره مرکه کړې ده.
د سیدا جی بالکل وزیر اعلی راغله خو تاسو د ظلم زیاتی ته وګورو چې نن 13 ورځې پورا شوي هغه بار بار خواست کوي چې د خپل قائد سره ملويګم او دا د ما حق ته چې د هغه نه ګایډلاینز واخلم. د پارٹی د مغدا د پارٹی د عمران خان په نامې باندې دلته خلکو ووټ اخستی دا او د مونږ حق ته چې مونږ د هغه نه ډایریکشنز واخلو ګایډلاینز ته والو کیبینټ جوړول دا خو بس تاسو پته ده چې دا خلک د چا په اشارو چلیږي او نن ګوره د دې فیصلې د های کورټ فیصلې او د سپریم کورټ فیصلې مزا کې وړاو کړ دی هغه باوجود چې دا ملاقات چې دا غي پرې نه خو او تاسو دا وګورو چې 26 وی اینی ترمیم دو د عدلی سره کوم ظلم زیاته کړی دا بس دا ټول عوام
ګور تاسو څنګه نه لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی دا دغه کولو خبره کړی و چې د یمن ګنداپور په جېبا شوې لپاره دی نوې وزیر راي تاسو له کمیټینګونه او دغه بکیږي عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینی بیانونه و چې د ارزې ناراضي خو په ټوئیټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي. عمران خان خو دا نه دی ویلی چې د کابینې کې هم تاسو ماته انتظار وکړي.
ګورجی چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم معاملام وي نو دے وزیر اعلیٰ سره پورا کابینہ ختم شی اوس د نوی وزیر اعلیٰ مرضی دا او غوتا عمران خان کله چوٹ ور کړی دا چې تاسو څوک هم اخلو خو بیا هم هغه دا فرض غنی چې زه عمران خان سره د ټولو منسٹرو باره کې مشوره وکم او دغه ډایریکشنز واخلم او دا دغه حق ته او زم چې دا د وزیر اعلیٰ صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې هغه مشورت واخیستل شي
حق ټیک خبره ده خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منسٹری دغه چلولا دا بیوروکریسي او دا غواله چې کوم فایل ورکړي یا سمریانی دي پدې کې په یو یو نقطه کې ډېر وخت لګي نو دومره ډېر شي پکې کېږي تاسو چرته پدې باندې مشاورت هغه سره کړی دی یا په خپل پارټۍ کې دننه شي دغه دی دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي نو پدې خو لکه صوبه به ډېره متاثر کېږي نه
جی تاسو دا وګورو چې دا د چا د وجې نه ودرېدلې دي موږ د وجې نه خو نه دي ودرېدلې موږ به خو په دویمه ورځ باندې کابینه جوړه وای کچرته دو دا هټدرمي نه وای دا ظلم نه وای دا زیاتۍ نه وای دا بدمشي نه وای دا یو بدمشي لګیا ده جی پدې ملک دی اسټابلیشمنت او دغه خلکو د طرف نه دا تاسو ګورو ان شاء الله دا جدوجہد مو لګیا دا اینو د قانون د عملداري دی پر ان شاء الله دا جاری وي او ان شاء الله مو پورا یقین د مو پګه کيو او دا خلک به ان شاء الله سرندر کیږي د عوامي رائے چې دا هغه به پری ویل کیږي
اخرنه پښتنه هم دا کومه چې دا څه هم کېدی شي چې دکه شپږ یا پنځه وزیران په محدود دغه باندې واغستل شي یا کبډیر موالي نو د عمران خان سره خو ملاقات وشي وروسته خو هم په دې کې رب دوبدل راتلی شي نو په دې باندې تاسو ولي مطلب په پارلماني پارټۍ کې دغه کې دا نقطه ولې نه راپورته کوي یا د سویل پردي سره بخپل
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی کېدی شي هغه ته دا مشورې نورو خلکو هم ورکړي وي خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دي او هغه دا د موږ په ټوله پارټي په دې خبره باندې متفق ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مو ورسره ولاړ یو او په کار ده چې عمران خان سره ملاقات وشي هغه لیډر ده د پارټي هغه په نامه خلکو ووټ ورکړی ده
دا د تحریک انصاف یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا د قانوني چارو په خوانی وزیر چې مشالې ډو سره خبرې کولې په پېښور پونتن کې د کمو داخلو لوجي په نه مختلفو څنګه کې د بي اس پروګرامونه ختم شوی دي په ډیره د پونتن لخوا یو اعلان جاری شوی چې په کې ویل شوی د جغرافي تاریخ هوم اکنامکس جیولوجي سټاتستکس development studies social anthropology logistic and supply chain analytics او human development څنګه شامل دي لامه زه دوی دغه څنګه کې وازی یو یا دوز د کوم کې داخلي اخستلې وي نو ځکه دا کار به دې څنګه کې د بیس تکړی نه وي په دغه د خالد نیاز رپورت اورو
د پیښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي موجوده وخت کې زده کوونکي هغه څنګه ته توجه ورکړي چې دوی ته په اسانه نوکری ملو شي ځکه د نه څنګه کې د زده کوونکو دلچسپي ختم شوې ده د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ اف ایډمیشن لخوا زده کوونکو سره مرستې نه کولو په وجه هم زده کوونکي پیښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي
د 10-12-13 سال شو چیرې د صوبایي حکومت تر طرف نامنګ ته پیسې بالکل نه ملاويږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې غښتې دي زمونږ په اریو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناس وی سیکریټریز پکې ناس وی د ګورنمنت ریپرزنټټیوز پکې ناس وی هغه په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موقع باندې دا خبره کوي چې تاسو یونیورسيټي کې رینټس کم دي د کرایې کم دي چې کوم هاسټل لګیږي دا غیر رینټ تاسو کم دي نو دا سيزونه به سبسډایز باندې وو نو دا غیر د وجې نه به سټوډنټ دلته خوشاله وي ځکه چې کانه به ارزان او هاسټل به ارزان او کپڑے وینځل دا سيزونه به ارزان وو چې کله یونیورسيټي دغه سيزونه سیوا کړل د ګورنمنت په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا کړ هاسټل فیس هم سیوا کړ نو دا غیر په وجه باندې هم سټوډنټانو انرولمنټ چې نو هغه کم دي
د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې زده کوونکي تقویم الحق وايي اوسنی وخت کې زده کوونکي انفارمیشن ټیکنالوژي هیلث ساينسز او نورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي دوی د پیښور پوهنتون فیسونه هم 1300 مودې راهسي ډیر زیات شوي دي چې زیاتره زده کوونکي د دې د ورکولو توان نه لري
عام فیس ان کیس 70 ده یا 60,000 ده په کار دا چې دا دی په 15,000-20,000 روپے کې دا سبجیکټس آفر کړی ویني ته مې بي سټوډنټس راغلي او دغه به د خلکو لپاره وي اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوې دي چې یو پلار دانشي افورد کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو کې سبق وای بنیادی خبره دلته دا ده چې بی ایس اسٹوڈنٹ ٹوکی میں بی ایس نواد بابا بدت بدغ ڈگری بانے دلتا ہی سوم نہ ملاوی گی نو دے وجہ نو اس پیرنٹس من دی سیز نہ فیڈ اپ شی وی دی چمنگ دمر ایکسپنسز کو دمر خرچے کو دمر انویسٹمنٹ کا انویسٹمنٹ ضائع کی گی نو دے وجہ نا اوورال یوازر پہ خوری نہ سٹے مسئلہ نہ پٹول صوبہ کی چ سومنم پبلک سیکٹر یونیورسٹیانی نے پٹولو کے ڈیرو ڈپارٹمنٹس کے خلق ایڈمیشنز نہیں کری او نہ خلق کئی
بلخوا د پیخبر پہنتون ویان نومان خان وائی د پہنتون رولز ترمخا چی پا کم کلاس کی د پنزلس نا کم زکون کی داخل وکڑی نو ہغا کلاسونا نه پیلی گی پا یاد بیس پروگرامونو کی دو یادری زکون کو داخلی کڑی وی نو زکا سکال دغا کی د بیس کلاسونا ختم کرل شوی دی د زیادہ کڑی دی خبر کی هم صداقت نشتا چی پیخبر پہنتون کی د زکون کو دلچسپی ختم شوی دا زنی سانگو کی دومر زیات تعداد کی داخلی کی گی چی اکیڈیمک بلاک کی ورتا د یو پزے دودری زمینا زان لکڑل شوی
ڈپارٹمنٹ نے دی بن شوی سرے دا چکم فرسٹ سیمسٹر کی کم کی 15 نہ کم انرولمنٹ تو صرف آغا چدنو حال شوی باقی لگا فور ایگزامپل کتا سو پوری ڈپارٹمنٹ فرسٹ سیمسٹر کی تعداد کم ہو تو 15 نہ تو صرف فرسٹ سیمسٹر نے شروع شوی باقی دا کے تھرڈ سیمسٹر ففتھ سیمسٹر سیون سیمسٹر ہو روان دے ایم ایس ایم پی پی جی ہم دا روان دے حال شوی دی مطلب دا ارضی طور باندھی لگی فرسٹ سیمسٹر نے شروع کی کی تعداد کم ہو تو 15 نہ اور امید دے کمنگ ایڈمیشن دی دا سپرنگ نو نو کی دیشی راشی خلق او بیا فرسٹ سیمسٹر شروع شی نو دا اگدا سز دی
تعلیمی پوہان وائی چی دا پہنتون لوڑ فیسونا او پا کالوجینو کی دا لگ لگخت دا شارٹ کورسونو شتون دا داخلو دا کموالی مهم وجوہات تی دینا علاوہ دا زین سانگو پا ڈگرو مارکیٹ کی نو کرین نا ملاوی دل او نصاب دا جدید تقاضو مطابق نا نیوی کولو لعملہم دا زکون کو دلچسپی کمشوی دا خالدہ نیاز مشال ریڈیو پی خبر
خوز با دا شمائل افغان پر راق بندیم دا خبری گڑی پای تورسو
تیرا پزڑگی میں شیلم با کنا تیرا پزڑگی میں شیلم با کنا تچرا تو کنا تچرا تو کنا
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.